ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې دا وخټک درته خراب لاس وای ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته د شاعر او لیکوال طیب الله طیب سره یو مرکه درکړم. اور دن کو تاسو کو د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ همدا اوس ډاونلوډ کړئ چې د اغه د لاري تاسو کول شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه په صفه او رونه تو کولای شئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او مشال ریډیو سوشل میډیا یعنی فیسبوک، انسټاګرام، واتس اپ، ټویټر او یوټیوب هم لري. تاسو فیسبوک ته ورشئ، په هغه باندې لایک وکړئ، فالو یې کړئ، دغه سی د مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کړئ. د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم دی، هغه فالو کړئ. هر ورځ تاسو ته تازه تازه خبرونه موږ درکوو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اغه مرکه چې تاسو مونږ په سر کې ویلیو. طیب الله خان طیب دا د پښتو ژبې شاعر او لیکوال دی او د طیب الله خان اوس یو تازه نوی نثري کتاب هم چاپ شوی. په دې موضوع به هم ورسره خبرې کوو. او دا مرکه په اسلام آباد کې د مشال خبریال راشد خټک کړي. دا د مرکه په منځ منځ کې به تاسو موسیقي هم در اورو.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
طیب الله خان طیب د پښتو ژبې شاعر دی. په بیلابیل موضوعاتو په نثر کې هم لیکل کوي. د شاعرۍ درې ټولګې چاپ دي. په نثر کې هم تنقیدی مضامین، د لنډیو په اړه څېړنیزې لیکنې او د اکرام الله ګران په حق لیکنې په کتابي بڼه چاپ شوې دي. طیب تنزیه او مزاحیه لیکل د فقیر ګل خالص په نوم کوي او په دې نوم یې هم درې کتابونه چاپ شوې دي. البته د طنز و مزاح په ورستي کتاب یې چې څو ورځې وړاندې چاپ شوې دی، د فقیر ګل خالص او طیب الله خان دواړه نومونه لیکلي دي. مشال ریډیو د طیب الله خان سره په دې اړه مرکه کړې ده.
سلامونه، ستړي مشه طیب خان صاحب، جوړ په خیر.
ډیره مننه راشد جان، تاسو ته د مشال ریډیو تاسو ټولو مرګرو او اوریدونکو ټولو ته مینه، سلامونه او درنه
مبارک شه. دا نوی کتاب مو چاپ شوی دی او کلک زمونږ اوریدونکو ته وایي چې دا کتاب نوم څه دی او په دې کې څه دی، نظم دی، نثر دی، لږ معلومات یې ورکړي نو ښه به وي.
نن راشد جان خادو صحیح، دا نوی کتاب چې دی دا نثری کتاب دی. د دې نوم دی اړنګ دروړنګ او دا طنز و مزاح نثر دی. په دې کې تکلونه هم شته دی، مضمونونه هم پکې دي، واړه واړه نثرونه هم پکې دي، ټوکې هم پکې دي او په ډیرو داسې خبرو باندې پکې په طنزیه انداز په مزاحیه انداز باندې نیوکې هم شوي دي. په ادبي اصنافو باندې پکې بحثونه شوي دي او په هغه کې سودا ویلې شي چې دا تنقید پکې خو کافی برخه ده. د تنقید خو هغه تنقید هم په یو نوی انداز کې دی چې هغه د طنز او مزاح او د یو خوندور انداز کې شوی دی. نو تنقید هم پکې تر ډیره حد شته. علمي بحثونه هم پکې لکه په ادبي اصناف باندې پکې هم سو مضمونونه شته دی.
طیب الله خان صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو بستاسو په اړه هم معلومات اغېستل غواړي، نو د ځان په اړه کلک معلومات ورکړي چې چېرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، ادب ته څنګه راغلی، کم کم کارونه مو کړي دي او اوس څه کار کوئ؟
د شمالی اشنغر اوسیدونکو ما د شمالی اشنغر د ملکانو کلی شیرپاو کې پیدا شوی مې ما هم د دغه خاورې د سو نسلونو نه هم د دغه خاورې منګه میشته یو مساخیل مومند یم. ابتدایي زده کړې مې هم دغه خپل کلی خواو شا کې کړې وې، وروسته بیا په پېښور کې نور زده کړې کړې وې، خو د پېښور زیاتره زده کړې زما هغه تخنیکي زده کړې او هنرونه و. د ادب په اړه زه به دا ووایم چې زه نالوسته یم، زما تخنیکی دغه کمپیوټر او الکترونکس او دغه سیزونه د روزګار په لړ کې دا تاسو ته پته ده د ژوند ضرورتونه په سړی باندې ډیر کارونه کوي، نو دغه سم روزګارونه مې کړی دی. او پاک جرمن پراجیکټ کې مې نومړی وظیفه تر سره کړې وه، او بیا مې د هغې نه پس خپل د الکترونکس او د کمپیوټر روزګار هم کړی و. دغې نه پس مې بیا په یو ایس ایډ کې او ریلیف انټرنیشنل کې او په ملالی متحد کې وظیفې هم تر سره کړې وې، یو سرکاري اداره کې مې وخت نوکری کړې وې، او اوس دلته په اسلام آباد کې میشته یم. او په اسلام آباد کې هم خپل سخواري مزدوري روزګار خپل روزګار کوم. تر څو ادب ته دراتلو خبره و، نو ما چې په کوم ماحول کې سترګې غړولې وې، پلار مې روزګار کو، مونږ به د سکول نه پس هم دغه سره ناشته کوله. نو زما د پلار ټول محفل چې و هغه د شاعرانو او ادیبانو او د دې خلکو سره ناستې وي، د ته به هم خلک راتلل. او داسې څو ځایونه هم ما ته یاد دي چې زما پلار به هلته ناسته کوله، لکه ما ته یاد دي چې کومه د سایکلو زمانه وه، زه ډېر ماشوم ومه، زما پلار به زه په سایکل د کلي نه را روان کړم، مرزو ته به رالو، یو دوکان و په هغې کې د سایکل سازۍ، په هغې د پاسه لوحه لګېدلې وه به سید امین سوچي. نو ارواښات سید امین سوچي زمونږ د ډېرو زمانو ډېر مشر شاعر دی، اوس الله پاک دې وبخښي، وفات شوی دویم کال دی. دغه سی بیا د پلار سره ما نور ډیر خلک داسې په ماشوموالی پیژاندل چې هغه شاعران ادیبان وو، زما پلار سره به ناسته کوله. پلار به مې په نصیحت کې او په خبرو کې او په گپ کې زیاتره د رحمان بابا، مونږ ته به په نصیحت کې هم چې څه خبره به راته وکړه، په اخره کې به د رحمان بابا شعر ویلو. د حاجی محمد امین رحمت الله علیه ډیر شعرونه به ویل، یو خدا و چې د هغه مرید هم پاتې شوی و، هغه سره په دې تحریکونو کې او په دې جهاد کې موم ګرځېدل. او د رحمان بابا دیوان چې دی، نو دا زه ډېر په داوی سره ویلی شم چې د رحمان بابا دیوان ورته پوره په پوره یاد و. دغه سې زما نیکه د مور پلار مې و، د مور د طرف په مې نیکه و، نو هغه عالم و او د جومات او د مدرسو سړی و، او یو ډېر نامتو سړی و. خو دا ما ته پته وه چې هغه هم شا په خپله هم شاعر و. اکثر به هغه د جمعې په بیان کې کله د حاجي محمد امین رحمت الله علیه، کله د رحمان بابا شعرونه وویل، کله نا کله به پکې داسې شعرونه وویل چې د هغې شاعر به داسې نامعلوم غوندې کې و، خو شعرونه به ده وویل. هغه بیا ما ته وروسته پته ولګېده چې ده به خپل شعرونه ویله. نو د ادبي ماحول سره د ماشوموالي نه به زما یو ناسته شوې وه او لیدلې مې وه. او دغسې زما په خیال په کوم ماحول کې د ماشومانو په مخ کې د هغه وینو، یو څه ناڅه د هغوی په ذوق باندې ضرور اثر کوي. نو دغه زما ته د کور نه میلاو شوې وه.
اسه دا خو عجبه غونډه کیسه ده. تاسو په دې ځنه کتابونه باندې د فکر ګل خالص نوم لیکلی دی، او په ځنه باندې طيب الله خان نوم لیکلی دی، او په دې باندې دواړه لیکلی دی. د نوې کتاب مو چې دی فکر ګل خالص د مضمونونو ټولګه، او لاندې بیا طيب الله خان، دا څه کیسه ده؟
دا خو مراشد جان عجبه غونډه سوال وکړ چې تر ډیر وخت دې ته خپل هم حیران پاتې شوی ما. خو دا څه و چې د ماشومتوب د عمر نه چې زه بیا لګ د سې د الکوانی عمر شونم، زما څه عادت و چې دا اندرې به مې بدلولی را بدلولی، سبل شکل به مې ولا ورکو. که چرته مشاعرو ته به دغه شو، منو د شاعرانو د شعرونو به مې پیروډي کوله. کله نا کله به مې په دروغ د چا غزل صدقه وکړه. بیا یو وخت کې راته د یاباسین صاحب ویلي و چې هلکه، ستا سنجیده مزاج دی او سنجیده شاعري او نثر او دا مزاح کدی. دغه شو نو هسې نه چې لکه د دویم اکمل لیونی صاحب غونته کې چل د باندې وشي. د اکمل لیونی صاحب هغه مزاح دومره مشهور شو چې دغه سنجیده شاعري بالکل تشاته پاتې شوه. بیا داسې په سپېخې وخت کې وشوې چې هغې ته ما د طنز په جواب کې ویل غختل بس ما بیا ځان لا په فیسبوک د فقیر ګل خالص په نوم یو آی ڈی جوړ کړاغه داغه نه به می مزاحیه شاعری هم لیکل او مزاحیه طنز او مزاح نثر به می هم لیکو اغه لړۍ دومره وغځېد چې صد کتابونو عمر مواد ته جمع شو او د فقیر ګل چې کوم خلکو ته چې دا هم نه و پته چې دا فقیر ګل دې سوک خو بل ها مینوال پیدا شو بل په اغه کې یو وخت کې خو ما د صدا بی خیال غونته کې واسه د خوند د پاره د فیسبوک لیکونه کړو خو بیا په کې یو وخت کې اغه کې چې ما وکتل چې دا خو دا طنز او مزاح او د دې خاص کر په طنز او مزاح کې تنقید دا یو حیثیت لري نو ما بیا ډیر اغه کې ډیر سنجیده اغه طنز او مزاح ته بیا ډیر سنجیده شوم او اغه کې ډیر سنجیده مو طنز او مزاح راغه خلی کونه پکې راغله شاعری چې ونه هغه خود خالص په تصدقه باندې وا په تخلص باندې نو هغه ما د خاخی تاخی په نوم باندې هم د فقیر ګل خالص په نوم باندې چاپ کړه او بیا د نصرونه چې دینو د دې په منس کې داسې خبرې رالې چې د دې مسولیت هم پکار دی څوک به پیدا اعتراض کوي چې دا خو ورک نوم دی نو د دې د تنقید او دې باندې با مسولیت پکار دی نو دا اوس کتاب چې دینو دې باندې بیا ما ولیکل چې دا د فقیر ګل خالص په نوم باندې لیکلی شوی نصرونه لاندې مې په خپل نوم ولیکل د هاغلی اقبال کوثر ماما په مشوره باندې هغه دغه مشوره راکړې و چې پکار د چې د دې مسولیت وي او لړن غونته کې هغه چې مې وې چې د دې لړن جواب هم کې دی شنو لړن جواب دغه دی چې دا د طنز او مزاح لیکلو د پاره هغه کنه سر دی او کنه زم دی یو قلمي نوم ورته ویل شي چې د طنز او مزاح د پاره قلمي نوم دی نور په اصل کې وسماغه سده چې الته هم زمرم او دلته هم زمرم
نو اوس تاسو دغه فقیر ګل خالص کردار ختم کو کنه د دل خو به اوس هم لیکل کوي په دغه نوم باندې
نو فقیر ګل خالص لکه څنګه چې د هر انسان د ننه ډېر ډېرو مصلحتونو په منځ کې هم د ده په وجود کې د ننه یو شوخ او شنګ ماشوم ژوندی وي نو دغه فقیر ګل خالص هم د دغه شوخ او شنګ ماشوم په څیر د خوند لپاره را پیدا شوی و او چې تر څو یې خوند خوبي به او که خوند یې ورک شو نو دی به هم ورک شي
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مه کوو او سندره اورو
پزان باندې دوخه ایکړم صدا سي پني ملار هله ایکړم سم خوشاله ژوندو خو خفه ایکړم سر قربان وای نسی دا یاری تر میا زیات کې دای نسی مینا شی پزړ پسوال زارای نسی مزر کے جی خون کے جی وقت انتظار یما چھ سکے جی سچے پہ قسمت وی بس آغا کے جی سنگ بوی سپین جانا نرا نهره گینا زمین جانا سیل خدایا غوارم گل ورین جانا تلک موسم غنده بدل سولے ما کا
خو د دې ټول کلی ملکه یې ناز به د خود وړم د ناز لایک یې وای جلی سونا پزړه کلکه یې بستر گے بدلوی آران پری شما مالی دلی دیارا غریبی کسوا و جانا نور ملنگی کسوا یار یوستا غم بل جدائی کسوا دزڑکھو مینا لایو بل سر ہمیشہ کھو نہ کھو نفرت لچا سان کھو
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
سندره تاسو ورده اوس بیا د طیب الله خان طیب سره خپل مرکه ته دوام
ستاسو د لوستون کې چې دی نمبر خو تاسو ته هم عکس العمل راځي فیدبیک په خلک درکې د ملګری بسوي یا په دې ټولنیزو رسنیو سلیکل کوي سو په کمنټ کې تاسو په پوسټونو د طیب الله خان لوستون کې مینوال لري د کده فکر ګل خالص
چه جانا دا دی خبری جواب خو زما پا خیال زمان خط کولی شی زکا چه پا کرگول او زدوان استان زیاد حسوک پا دی نره که زما پا خیال نپی جنی نو دا پا کرگول خوز پا دی مطمئنه ما چه دا غل استون کی سوک دی خوزو او تیو ما هم لوسته دی او تاسو هم لوسته دی نو زپا دی خبر مطمئنه ما چه کم از کم دو بازو که لوستون کی دا پا کرگول شتا ترسو زما خبر دا نو ز الحمدللہ پدی خبر دا سو مرگری پی جنما او چی بازو کا مرگری دی دو سلور دی او ما تا دا پتا دا چی آقا زما سنجیده لیکل لولی ما و زما شیرم لولی نو ما دا پارا زما پا خیال دا گا یو سو سنجیده ملگری او بازو کا ملگری چی پاگه که تا هم یو زما مرگری ما دا پارا دا دروغ جن شوخرت نا و یا دا حسی شوخرت نا دا گا دو سلور بازو کا و پوها ملگری زیاد تی او دا غما لڑیر دا قدر وڑ دی زپا دی مطمئن ما چه الحمدللہ چه دا فقیر گل هم یو سول وستون کیشتا و زما هم شتا نو یو سو کرخ زم مولی کم آغا می دی تو حسوی چه زی مولی کم
تاسو دا چرسده ادبی تنظیم صدر هم یې دا تنظیم څنګه جوړ شو په دې کې سوک سوک دی او سکارونه کړی دي تر اوسه څومره وخت وشو چې جوړ شوی دی
چارسده کې د عمرونو راهسه پنځه یا دیرش یا پنځه دیرش ټولنې هر وخت ادبي ټولنې موجود وي. دغه ټولنو یو وخت زما په اند خوشحال بابا د دغه شعر او یا دغه ګیلې په نظر کې نیولو د پاره چې اتفاق په پښتانه کې پیدا نشو دغه ټولنو مشرانو راټول شو او هغوی دا فیصله وکړه چې د چارسده په سطح باندې یو تن مرکزی داسې تنظیم جوړو چې دغه ټولې ټولنې په یو ټغر باندې راټولېږي. نو په دغه بنیاد باندې بیا د چارسدې ادبي تحریک بنیاد کې خوده شو. د درې کاله مخکې د دې بنیاد شوی و او درې کاله پوره کېدونکي دي. دغه ټولنو زه به دا ووایم چې د دې اوس تقریبا د چارسدې د درې تحصیلونه دي. د دې درې تحصیلونو لکه چارسده، تنګې او شبقدر د دې درې واڼو تحصیلونو تقریبا ټولې ټولنې د دې په دې یو ټغر راټولېږي، دای ملګری دي. او زه به دا ووایم چې یو خدا دی چې دغه خبره کوو چې دې تر اوسه څه وکړل. نو چارسدې ادبي تحریک د چارسدې په سطح باندې د ټولې ضلع چې کم زمونږ مشرانو په هغې کې څه ارواښاد مشرانو د هغوی په یاد کې دستورې وکړې، او چې کم زمونږ هغه مشران دي چې ضعیف شوي دي یا کمزوري شوي دي یا آخري عمر دی، د عمر په وروستي پړاو کې دي، نو د هغوی د نمانځلو په دستورې هم پکې وکړې. په دغه لړ کې مونږه لکه غټې دستورې هم کړې وې، لکه د ګران باچا تلین یا د اشرف غمګین صاحب تلین هم پکې کړو. تذکرم د تحریک د دغه د سوري لاندې چاپ شوې ده. او زه دا ویلې شم چې لکه د اتفاق هغه برکت ما دا ولیده چې اوس د چارسدې د دې درېو واڼو تحصیلونو د ادبي ټولنې د دې تحریک په وجود کې د راتلو نه پس ډېرې زیاتې ټولې فعالي شوي دي، او ټول خپل په خپل خپل ځای کې اکثر ډېرې دستورې هم کوي او مشاعرې هم کوي. د هغې د کبله په چارسده کې ادبي هلې ځلې ښه ډېرې شوي دي، او دومره ډېرې شوي دي چې شاعران زما په خیال چې هغه رسېدل ورته هم په دغه کې دننه ګران شوي دي.
تاسو په اسلام آباد کې اوسېږئ او چارسده کې د تنظیم مشري کوئ، دا ګرانه نه ده تاسو لپاره؟ دا خو پکار دی چې یو مقامي کس وي هلته، څنګه یې تاسو مینیج کوئ هغه د چا خبره؟
ناسی خود اسلام آباد نه چارسده ته مشاعره او یا دستوری لتلل هم آسان نه ده، ګران نه ده. نو بیا د ترسو د مشری خبره ده، نو مشری خو اسې هم ګران کار دی، د کور مشری هم ګران. نو ما ته خو ګران ده، خو د تنظیم ته پیسې ډیر اثر ځکه نه غورځيږي چې د تنظیم پورا کابینه ده، مشران دي، په هغې کې د مجلس عاملې چیرمین دی، د شورا چیرمین دی، بیا جنرل سیکرټری دی، بیا سینئر نائب صدر دی. نو هغه پورا یو تنظیمی ډانچه ده، په هغې کې ډېر پوهه مشران دي، او زموږ سره په دې تنظیم کې ډېر د ادب درانه نومونه مشران دا ډېر موجود دي. نو د هغوی زه خو بس هسې په یو د هغوی هغه مینه ده او چې زه ځان سره راټینګ کړی یم، او بیا صدارت هم لکه زما په نسبت باندې په دغه ټولنه کې په دغه تحریک کې ډېر داسې مشران دي چې د هغوی په وړاندې زه د دې صدارت حقدار نیما. هغې زمانه ډېر لوی نمونه دي، په ادب کې ډېر لوی خدمات دي، مشران دي، عزتمند دي، خو بس دا د هغې مینه ده چې زه صدر کړی ما. او باقی هغه زه صرف زیاتره دغه ما وی نه دغه یو معذرت کړی ده چې کوم ځای ته رسېدی شم. د دې دومره ډېرې ټولنې دي چې ټول هفته چرته کله یو ورځ د یو ټولنې بل ورځ د بلې ټولنې څه دستورې او پروګرامونه وي، خو دې هلته دغه نور ملګري چې زموږ مشران دي هغوی یو بل سره ټول په دې کې شامل وي. ما ته یو دغه دوی را سره دا مهرباني کړې ده چې دغه اجلاس په میاشت کې زمونږ یو ځل اجلاس وي، نو هغې ته به راځي. نو هغې ته زما اکثر دا کوشش مې وي او چې ځان ورته ورسوم. زما هم کور کلی هم دی، نو یو ځل خو هسې ما ته تګ وي. نو بس په دغه طریقه باندې روان دی.
تاسو داسې خواره ور لیکل کړی دی، یعنی شعری مو هم کړی ده او شخصیت نګاری هم، یعنی ګران باچا باندې هم کتاب لیکلی دی، او بیا مو په لنډۍ باندې ټپه باندې یو تحقیقي غوندې کتاب هم لیکلی دی، تنقیدي مضامین مو هم لیکلی دی. نو دا داسې ګرانه نه وي چې په دې بېلو بېلو موضوعاتو باندې یا په بېلو اصنافو کې تبازمئی کوئ؟ په کار نه ده چې بس یو اړخ ته مو پام وي او هغه به ښه راشي که نه.
راشد جان دا پدې خوب زدا وای مچې د سه ارادتن زد دې ټولو سيزونو کې د یو شی لیکوالم نیمه زب پدې خبره باندې د الله پاک ډیر شکر گزار ما چې دا دا یو خبره ماته تسلیم ده چې ماته سمودا وړان دي ماته د احساس شو چې دا شاعري چې د نو د دې دا کسلک ډیر ما سره هنر دې نو دا ماته الله را کړې دې ما ور پسې نه خواري کړې ده نه پر پسې ګرځېدلې ما نو ز دغه ویلې شم چې شاعر بنیادی شاعر ما سب هغه چې کوم فطری خبره سو کینو هغه تاسو زه دلې مدنیز دین خو کزه د ځان پاړه وای منو بس ما ته د خدای الله پاک د طرفه سلګ ما غون ته کې برخه د شاعرۍ د غشوې د دغه نور ما ارادتن کلم سن دی لیکلی خو تر سو د شخصیت نگاری تاسو پکې خبره وکړه نو شخصیت نگاری ما ارادتن نه دی لیکلی خو د ګران بچا سره زه به دا وایم دغه کرامات او دغه د غمین برکت چې زمانه په دغه لړکی او دوه کتابونه ولیکلې شو بیا دا نور نصرونه یا تنقید دا هم دغه څه شوی دي چې سم مخې تراغلی دي سپې خښوي دا او بزه سلیکلو ته حسوله منو اغه ما کله د متکل په شکل کې او کله د نصر په شکل کې او کله څنګه لیکلې دي خو ارادتن مې نه دي لیکلې ارادتن مو شعر مو نه لیکم مخ کې به مې لیکو کله نه کله راشي نو بس دغه څه یو چې سم دغه شوی دي خو زه دا نه شم ویلې چې با قاعده ته دا سید د ټولو سيزونو لیکوال نه مخو په پیخه کې را نو لیکل شي
د اسلام آباد ادبی فضا څنګه د عدالت غونډې کیږي ادبی پروګرامونه کیږي کنه کیږي تاسو ورځي کنه ورځي
او په اسلام آباد کې خو سو خو په اعلی ادبی تنظیمونه شته دي اغي باقاعده میاشتنی اجلاس هم کوي او وختن په وختن نور دستوري او غونډې هم کوي بیا سپکه زمونږ او تاسو وون ته کې د مارګری لکه رازق فهیم دی او تاسو مونږ پکې کله بغیر د ستنظیم هم د رازق فهیم په ځای کې کله او کله زما په ځای کې او کله د نعیم خان توری په ځای کې راځم کیګو نو زما په خیال دغه په ادبی حالو زلو کې راځي چې ادبی ملګری راټولېږي او یو بل سره ناست یو محفلونه را جوړي نو اسلام آباد خدای آباد دی په ادبی تور باندې
د معاصر ادب د اوس چې کما کیسه لیکل کیږي شاعری کیږي شعر لیکل کیږي خاکا لیکل کیږي تکل لیکل کیږي دغه څه د تخلیقی ادب چې دی معاصر اوس وخت کې دی په اړه مسر نظر دی څنګه دی معیاري
یا نه د تخلیق پاړه کده معاصر لکه تاسو د خاکی خبره وکړه د تکل خبره وکړه قصه ده یا نظم دی غزل دی نو زما خیال دی چې په دې اړه خو دا وخت په پښتو ادب باندې ښه سورس پرلې دی د زمونږ نه دا زمونږ دور زمونږ نه لږ دا د مشرانو دور په دې کې ډیر ښه غزل جدید غزل پښتو ته ښه ډیر رااله دغه سې کومږ د خاکو خبره نو د خاکو ډیر خخه خاکی وړاندې رااله ډیر خوندوري خاکی بیا د خاکو ډیر خ کتابونه راغله زکه نمونه اخلم نو بیا به قصه لګ نور ګران شي د دې قبل صرف دومره ویلې شم چې په دې لړکی ډیر خ تخلیقی ډیر خ کار شو او په دې طرف باندې زما په خیال زه خو ډیر مطمئن ما چې زما د ذوق مطابق ما تدیر سيزونه وړاندې رااله چې ما ولوستل کتابونه ولوستل دغه یو خبره کولې شو چې لکه بل اړخته که د ذوق خبره کو نو دا به کېدی شي چې د دې معیاري لیکونکو به لوستون کې کم وي یا به شهرت هغومره نه وي ځکه چې دا داسې د ټیک ټاکرانو غونته کې د ذوقونو دور دی او څه چې مخې ته راځي نو دغه وختي شیان چې څه دي نو هم د هغوی شهرت دی او هغه ټیک ده چې په میډیا باندې به ډېر خواره وي خو دا خو په هر زمانه کې وي او بیا وروستو څه وجود پاتې نشي کم ته چې مونږ معیار ویلې شو نو د تخلیقي معیار په اړه باندې زه د دې دور نه ښه مطمئن یم چې دا ښه موړ دور دی په پښتو ادب
په پښتو ادب کې د موجوده تنقید چې دی کره کتنه دا څنګه روانه ده یعنې کره کتونکي شته نشته ښه دي بد دي معیار په لحاظ باندې تاسو په کوم نظر ورته ګورئ
چې جانه د معاصر تنقید پاړه زما په خیال چې د ویلو مونږ سره ډیر سنشتا زبې واقعیت سره شریک کم چې زمونږ یو مشر دی اجي صاحب دی جرګو مرکو کې هغه خلک خبرې ته غوږ دی او ډیر تاثیر دی پکې هغه پسې سمرګری را لاله د جرګې په شکل را لاله چې اخوا یو دوه فریق او غوی خپل منځ کې شر کړو نو دغه ملګری را لاله د ته ویل چې مونږ جرګرا جوړو خو ته به د دې جرګې مشرې نو اجي صاحب ورته وویل چې یاره زه خود په دې جرګې کې کینم د سره نه تاسو پاتې شوه د دې مشري نو زه په دې جرګه کې نه کینم دغه جرګیزو د اجي صاحب نه تپوس وکړو چې دا خو د روغې خبره ده نو آخر ته پکې ولې نه کینې نو اجي صاحب ورته وویل چې دغه دواړه فریقو کې د یو فریق سره زما خپله هم سزاتیات داسې شته چې زما په زړه کې ورته څه خبرې پرتې دي او په اسانه ژبه به داسې ووایو چې په زړه کې مې ورته بغز دی نو زه هلته کېدای شي د حق او د الله د رضا خبره ونه کړی شم او زما ذاتی جذبات په دې کې را شامل شي نو زه دلته چې د تنقید کم سوینما ادا په معاصر کې سروازو کې داسې سیزونه مې د مخې تیر شو چې په هغې کې ما دا ولیده چې لکه په دې کې ذاتیات شته دی او دا خبرې مې مولیدې په خپله ما سره داسې وشو چې ما ته داسې ښکاره شوه چې بعضې خلک د رای اختلاف چې دی نو هغې نه هم ذاتي اختلافونه جوړی او ذاتیات هم تې جوړی بل د تن د نقادانو په رویه کې ما داسې څه یو خبره ولیدله د رحمان بابا یو شعر را ته یادیږي چې دغه ځای د بېدلانو دی رحمانه دغه ځای د بېدلانو دی رحمانه د دلبرو په کوسه دلاور مشه نو ما داسې په رویه کې داسې ولیدل لکه چې هغه دلاور دی او لږ زور هم لري نو د تنقید په اړه زما خیال دا دی چې کار کول غواړي او مونږ دا زده کول به غواړي چې د رای اختلاف په څومره پیدا راوړي چې هغه په عقل او په پوهه باندې په هغې بحث وشي او د تنقید څومره ضروري دی او څومره فائدې لري په دې باندې زما په خیال چې لا کار کول ډیر ضروري دي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره خبر کړه او بدیو ما
زور اے وڑو ما اے ور بل خون دے چی فزور اے وڑو ما دپے خور پمے رور کی د گل ناز کی جنیرا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
دا غنوې ټکنالوژي سره ټولنیز رسنۍ راغلي کنه ټولنیز رسنۍ چې راغلي نو دوی په پښتو ادب باندې څه اغیز وکړ اثر یې سره د ټولنیز رسنۍ په پښتو ادب وده ورکړه معیار یو غرزو خراب یې کو خې کو عمومي اثرات یې څنګه دي خب دوړه په نظر کې ونی سي
په هر دور کې زمونږ د رسنۍ نو مخ کې دور کې د ذوق خاوندان او بی ذوق او بد ذوق او دا ټول موجودو نو رسنیو خو یو دا وکړه چې هغه کوم بد ذوقه یا بی ذوقه دا به په د شاعرانو ادیبانو په خوا کې تاویدل را تاویدل نو هغه په غونډو دستورو کې به هغه سه مخکې روستو کړل دغه خلک د دې رسنیو په ذریعه باندې د روسته کېدو په زیډ زیات را مخکې شو نو دغه یو اغیز هم کړی خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو د هر سیزو دغه ګټې او تاوانونه دغه وینو دې ګټې هم ډېرې زیاتې راوړې چې ډېر باذوقه ملګري پکې د یو بل سره بلد شو او ادبي باسونه پکې بعضې ګټور باسونه ما چرته ولیدل زیاتره خو چې کوم باسونه کېږي هغه تاسو هم ګورئ او معیار ام تاسو تخکاری خو وجدا ده چې د ذوق خاوندان چې دین او هغه وسم زیاتره په خپل تخلیق او تحقیق او لوست او په دې سيزونو کې دا غوي د دې په نسبت زیات دغه کیږي. خو بیا د املا خبرې پکې رالی د یو بل سره دا هر څه شریکیږي، نو زما په خیال چې ګټې هم ډېرې راوړلې دي، لاسته راوړنې هم ته ډېرې شوې دي، او بازوق ملګري هم پکې موجود دي، نو د هغې په وجه باندې څه د ذوق مطابق او د معیار په لړ کې هم دی سنا سمرسته کړې ده.
د نورو شیانو سره سره تاسو په تحقیق کې هم لګېلې ګوتې وهئ، نو اوس چې د کوم تحقیق کېږي په پښتو کې؟ یو خو دغه سندي تحقیق ته چې په دغه پوهنتونونو کې تعلیمي ادارو کې کېږي، او یو ځنه خلک ته خپل شوق نه کوي، دواړو ته په کتو سره په پښتو کې د تحقیق یا د څېړنې د معیار په اړه ستاسو څه نظر دی؟
سندي تحقیق خو پخوانه موجود و او خلکو به کو، خو هغه هم په یو قسم باندې په هغه وخت کې شوقي تحقیق و، ځکه چې په هغه وخت کې دا سند چې دی نو دا دومره لوی حیثیت نه و او نه دومره ضروری و. د کله نه چې دا زیات ضروری شو، لکه د پروفیسر د پاره ډاکټر ضروری شو او دا د روزګار ذریعه شوه، نو د دې صورت بدل شو. تر څو د معیار خبره ده، نو لکه زما خبره تاسو وکړه چې لکه ما مثلا په ټپه باندې، نو زما دا شوقیه تحقیق چې و نو دا هم د ضرورت د مخه را دغه شوی، نو زما په خیال شوقیه تحقیق چې دی دا د څه ضرورت د وجې په دغه کې راځي. په زما په ټپه باندې د تحقیق کولو هیڅ اراده او هیڅ شوق نه و، خو زه به ګیر شوم یو ځای کې هغه به زه دا ووایم چې د ټپې د مینې د کبله، ټپې سره د هر پښتون په شان زما هم څه یو حده مینه ده، هغه زه ګیر شوم، نو بس هغه شوقیه تحقیق شو. بیا هغې دپاره د هغه خپل ضرورت دپاره ما هغې له څه حوالی او څه خواري او څه وکړه. او بیا دلته چې بیا مونږ د سندي، نو زما په خیال معیار د شوقیه تحقیق ډیر لوړ دی، چې هغې کې ضرورت هم نشته دی او روزګار هم نشته دی، او د مینې نه کیږي، نو د مینې کار کې خیر او برکت خامخا سیواوي. بیا که د سندی تحقیق مونږ خبره کوو، نو په دغه حالت کې بیا یو هغه د فقیرګل خبره راشي او یو زما راشي، نو د فقیرګل هغه خو هغه لیکلي حالت کې ډېرې په دې پروفیسر او په دې ډیګریانو باندې په دې سندی تحقیق هغه ډېر لیکل کړي، او که زما خبره راشي نو که ستاسو خوښي، نو زه په دغه لړ کې صرف یو نظم د خپلې مجبورۍ تاسو ته ویلی شم.
ارشاد ارشاد، دا خو به نور هم خوند وکړي چې د پوښتنې ځواب په نظم کې وشي.
خجی نظم تسلی نوم دی، که استای منو خلق خپکیگی، عیب که خای منو خلق خپکیگی، که حس نوایم نو جرم را تخکاری، که سوای منو خلق خپکیگی، ساتندو یا چی د ډیرو عقیدو ده، یو وړه غوندې نقطه د لیدو ده، د تزهیک جوګه خو نه ده له ادبه، که هر څنګه نخه جوړه په تندو ده، چاته حد چې د ادب او احترام دی، د پیزار سره چا ایخه هلته ګام دی، زړه خوایي چې په زړه باندې یې تیر کړه، ګور که ګران دی نو د مړي خو ناکام دی، چې خبر وي نو هغو ته به څه ستایې، چې ډېر پوه وي هغه ته به څه ښایې، که اوده وي نو هغه خو به بیدار کړې، ځان اوده کړي ښه نو ده ته به څه وایې، هغه جرنده چې دل کړې خواري ده، چې جاري وه نو لا هغسې جاري ده، او ځان په دغه تسلی کړه شیخ پریده.
وا ډیر ښه.
ځان په دغه تسلی کړه شیخ پریده، غلې کې نه چ په خپل دی بهتري ده.
اوس په کومو کتابونو کار کوي؟ سم د لاس لاندې دې کتاب نه پس نور هم سره روان دي تاسو کنه؟ یو سم د دمه کوي ورته.
یا نه دا خو به خدای ته پته وي چې مخ کې به سلی کو او سبا مخ ته راځي. خو کوم چې تیار کتابونه دي نو پاغه کې چلا پراته دی، یو بسر کې یو کتاب و، هغه خو ما اوس هاغلی سلیمان کامل ته لیږلی و، هغه بس ترتیب کړی دی، او د دې کتاب اړنګ دوړنګ خورال، او د دې نه پس بیا هغه زما خیال و چې چاپ بشي. دغه سی د بولا بابا ملنګ په نوم د ګران بچا ففن او شخصیت باندې ما یو کتاب لیکلې ده، یا غرا سره پروت ده، د شاعرۍ کتاب ده، یاغه ته مینوم میخه ده، بیا د رحمان بابا په فن او شخصیت ما د خرقه وتلس په نوم لیکل کړی دی، یاغه پراته دي، خاکو کتابونه دي، ناول ده، د شورشورۍ په نوم یو د طنز او مزاح یو دغه ده ما لیکلې ده تقریبا، دغسې د اردو شاعرۍ کتاب دی، بیا خاکی دی، نو دغسې سیزونه دي چې هغه ما سره تیار پراته دي، خو حالات داسې دي چې په وخت په وخت چرته ورته ساز شو نو یو نیم کتاب ترا چاپ کو که نصیب وو دغه به هم چاپ شي.
د پښتو ادب راتلونکي څنګه درته ښکاري؟ څه هیله لرئ؟ ته نه خوشبیني ورته کنه نه هیله یا مایوسه یې؟
ان خو د پښتو ادب راتلونکي ډیر روښانه دی. علت یې دا دی چې لوستي خلق پکې ډیر رااله، ډیګری پکې رااله، پی ایچ ڈی او ایم فیل او د بی ایس ایم ایس لیول پکې په دغه کې رااله، لوستي خلق به پکې ډیر شي. نو زما په خیال خو راتلونکی ډیر روښانه دی، د وخت په وخت سره د دې لوستونکي هم زیاتیږي او په ادب باندې پوهه خلق هم پکې زیاتیږي. نو راتلونکي په اړه دغه ویلی شو چې بس ډک د ګلو به چمن وي، موږ به نه یو، بلبلان به پر افتن وي، خو موږ به نه یو.
نو لیکوالانو ته څه پیغام لرئ چې کم کم شیان په نظر کې ونیسي، څه نصیحت ورته کول غواړئ؟
انا که د نو ځوانانو خبره کوو نو ستاغه یو شعر را یاد شو چې بلکې دا نیمه مصرع کاپی ګڼم چې ښځه چې لاړه ځواني نورې ستړې کړې وم. نو په ځوانۍ کې نصیحتونه څوک کله اوري؟ ګنې زما یو وخت کې دا و چې کله به داسې د پیغام خبره راله نو د زړه نه به مې هغه خبره کوله. اوس مې ورو ورو هغه د زړه زور خاورې شوی دی، خو د زړه نه به مې خبره د دې علته کوله چې زما دا ډیر پوخ یقین دی چې لوړ معیار چې دی نو دا لوړ کردار او لوړ شخصیت ضرور غواړي. په ادب کې چې کم خلک ژوندي پاتې شوي دي او نوم یې موجود دی، نو زما خیال دی چې د هغوی هغه تخلیق کړي ادب سره سره د دغه خلکو ډیر لوړ کردار او شخصیت هم لره. بل دا وی چې زما ته خود دې ادب پیغام که زه په خیال وکم نو هغه د سړیتوب پیغام ښکاري. نو چې یو سړی په خپله سړیتوب ولري نو زما په خیال د هغه پیغام چې دی نو هغه به اثر ضرور بیا لري. نو په کار زما دا خیال دی چې خپل کردار باندې خواري سړی وکړي او د جوړولو کوشش یې وکړي.
زمونږ د اوریدونکو خو ډیر بازوکه خلک دي، دوی ادب هم پوهیږي او د شعر نه خوند هم اخلي، نو تاسو نه به هم یو غزل اوریدل غواړي؟ البته په ترنم کې، ځکه چې ستاسو ترنم مشهور دی او کېدای شي زمونږ اوریدونکو هم مخکې چرته ستاسو ترنم اوریدلی وي.
وای راشد جان، ستا مینې را باندې دونه سوالونه جواب کړل چې دغه یو رعایت به را سره ته وکړي چې د دې ترنم نه به هم وبخي، ځکه چې هر وخت هم دې ته زور نه وي، خو ته خو زورور یې. مل را سرستا د مینې خیال د نور سندی، مل را سرستا د مینې خیال د نور سندی، ستا نامې هم ستا د کرم سوال د نور سندی، ستا نامې هم ستا د کرم سوال د نور سندی.
واه،
ستا په ډاډ مشغول دی دا ژوندون گنے جانا، ستا په ډاډ مشغول دی دا ژوندون گنے جانا، ژوند دنیا ټول سے جنجال دے نور سندی، ژوند دنیا ټول سے جنجال دے نور سندی، ستا نامې هم ستا د کرم سوال دے نور سندی.
ډیر علی، ډیر علی.
نفس چې په خون خون یې غږوي د زړه مړز تا، نفس چې په خون خون یې غږوي د زړه مړز تا، دا غابولارې نشات جال د نور سندی، دغا بولارے نشا تجال دے نور سندی ستانا میں ہم استاد کرم سوال دے نور سندی
آہ
تا تا خاصانو پا سادا سادا لفظونو تا تا خاصانو پسادا سادا لفظونو شیر کے میوا دزڑ حال دے نور سن دی
دیر خا
شیر کے میوا دزڑ حال دے نور سن دی ستانا میں ہم استاد کرم سوال دے نور سن دی خون کوی تیبا چی د ہر چانائی وورے خون کوی تیبا چی د ہر چانائی وورے او منا د گران غزل کمال دے نور سن دی
واہ واہ
او منا د گران غزل کمال دے نور سن دی ستا نامی ہم استاد کرم سوال دے نور سن دی مل را سا رستا دمینے خیال دے نور سن دی ستا نامی ہم استاد کرم سوال دے نور سن دی
طیب الله خان صاحب دا ادبی تنظیمونه او جرګې دوی څه رول دی څه کردار دی د ادب په پراختیا کې په پرمختګ کې په وده کې یا د ژبې دپاره د دوی وجود څومره اړین دی څومره ضروري دی د ژبې د پرمختګ دپاره د ودې دپاره
راشد جانه نو ادب خو زما په خیال په خصوصي توګه پښتو ادب خو بس دغه جرګو او ټولنو ته پاتې دی او ټول کردار هم د دې دی تاسو زمانه زیات لیدلې دي افغان ادبي بهیر چې په پېښور کې څومره خلک روزلي و مرکې چې څومره خلک روزلي و دغسې دا چې څونه دي زمونږ تربیت که چرته شوی دی او یا څه د دې مشرانو نه زده کړي دي نو هم دغه د ادبي ټولنو په برکاتو باندې زده شوي دي ادبي ټولنې اوس هم ډېر کار کوي یو بل سره ناستې لیدل د کتابونو چاپ کول مخکتنې د هغه کتابونو د خپلو خپلو ټولنو د مرګرو مخکتنې بیا د نورو مرګرو د کتابونو د هغه تعلقونو د وجې هغه مخکتنې کولو راغونډېدل نو زما په خیال په ادب کې خو چې څه دي پښتو ادب خو بس همدغه ټولنو ته او دغه ادیبانو شاعرانو ته پاتې دی نور خو نه سرکار شته او نه څه کار شته
ډېره مننه موږ ته د وخت راکولو طیب الله خان صاحب په مخه مخه
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د طیب الله خان مرکه تاسو واورېده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی دا خدای په امان
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
کبدیریم زچ قدم پ قدم گدم تا یادو ما پ پلا رزم تو بے اباسم ستا دیارے تو بمخلی لن رازی نا او نرازی نا یو یو ستم دے پا ما کرز دے خودے بمشت کڑی در واپس بے گرا نکڑا ما تا دے داخ پل دروازہ بند در تک ماں او در تک سمر بے خوندہ او زندگی دا چھ بے نتان میں د جوندی ما خامونا خپل ارمانونو کے دفنیم زخ پل مزار دزان پخ پل آیم میانا او یم میانا لکستا پتا مین یم لکستا مزڑ خوگی گی لکستا پتا مین یم لکستا مزڑ خوگی گی دا چتا تا پٹ پوشم یار دا مزڑ خوگی گی دا چتا تا پٹ پوشم یار دا می دروازہ دا زبا پدغا دروازہ جنت لزما کمور می غگا را باندی اکڑی لمنز بنیم پریک دمتات بے کو ما بے کو ما چد جوند خی ورز مورا کل نا زوانے شونا او زوانے شونا چماو تا سر یو زیو پجون ببیارا نشی حغا سے وقتونا نن پیمان ایمان بوایو زمون پشان بسو برباد مینا کی وینا مینا کی وینا یو توی مان چرت ہیر نشوی یو زوم تات چرت یاد نشما زو سم آغا سلا در پدریم زچر تستان پس آباد نشما زچر تستان پس آباد نشما سبا پکلی کی اختر دے سبا بٹول یارا نیوزے ناستوی میانا زمو سافر پبل وطنیم زیاد امبد یارانو میں فلونا او میں فلونا دبارانی موسم لدر سکن خبر وینا نن میں سبلا شانتی آدی گی باران وری گی منجدا دیو بلیونا دیو بلیونا دہرش پی نپس سہر وی خودے خوب دا وقت نہ ہم تیر گڑی میانا حغچ تیر شول کمال وقت نونا وقت نونا زما استا پج جدائے خلق خوشحال و خواہ زما استا پمنس کی یو سڑی جرگا و نکڑا مادر تستا دبلتان وقت نٹول دریاد کرل نیاز بین یارتا دتیر جندن کسا و نکڑا ہے نیاز بین یارتا دتیر جندن کسا و نکڑا
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.